شوی مشهی دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبرې غړی کې د خپل قربا مجید بابر او د خبرونو د ویان دی انیس اجمل نه کې لري او سلامونه ومنې د ټکنیک په برخه کې را سره جاناتن رامریز ملګری ده په افغانستان کې د سولې په مخه په اسلام آباد کې روانې د سلور اړخیزې غونډې حال د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات هم لرو د خبرونې په وروستۍ نیمه کې بعد د صلحې پر لور خبرونه واوري اول خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان افغانستان چین او امریکا استازي نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په موضوع خبرې کوي افغان ولسمشر اشرف غنی وايي په افغانستان کې بعد د داعش پر ضد کارروایانو ته دوام ورکړي او د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په عربي چارو کې د ایران د لاسوهنې غندنه کړې ده اوسته خبرونه تفصیل په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای د امن لپاره مذاکرات ضروری دي د طاقت له استعمال سره لا مسلې لا نورم خرابې دي شي نوموړي نن د پاکستان افغانستان چین او امریکا د استازو ترمنس په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په موضوع غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې پاکستان په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره مرسته ته دوام باور کوي هغه زیاته کړه
د دې ډلې اړومبۍ او اهم ذمواري دا ده چې مفاهمتي عمل دپاره واضح کړنلاره وټاکي او د یو ښه چاپیریال په مرسته د مذاکراتي عمل دپاره هدفونه په ګوته کړي د مفاهمتي عمل اړومبۍ مقصد دا دی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستی شي او دوی ته داسې مراعات ورکړی شي چې دوی د جنگ نه راواړو او د دې دپاره ضروري ده چې د مذاکراتو په سر کې شرطونه کېنښودی شي
د افغانستان د اجرائیه رئیس یو بیان جاوید فیصل د یک شنبه په ورځ د دې سلور اړخیزې غونډې په اړه مشال ریډیو ته ویلي وو پاکستان به دوی ته د غونډې پر مهال د اغو ټولو طالب مشرانو یو لیست ورکړي چې له افغان حکومت سره خبرې کوي او یا یې نه کوي الته د افغانستان د ولسی جرګې داری پلاوی هیله سرګندوي چې دا سل به د سولې هڅې نتیجه ورکړي د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد سی د نن ورځې په ناسته کې ویلي چې په سیمه کې د سولې ټینګښت یوه اړتیا ده د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هواد کې بعد د داعش پر ضد کارروایانو ته دوام ورکړي ولسمشر اشرف غنی د سرګندونې د یک شنبه په ورځ ناوخته د هواد ختیس ولایت ننګرهار ته د سفر پر مهال کړی دي ولسمشر غنی ویل داعش په افغانستان کې ځای نه لري او پر ضد به یې کلکه مبارزه دوام ولري هغه زیاته کړه
داعش ایمو خاورې کې ځای نه لري مرګ غواړو اما اوس په ټینګ لاس وزیر صاحب عملیاتونه د ترتیب که ولست سره پا گد او دوام برکی او بمباری تا با دوام برکی
ولسمشر اشرف غنی ولست تا داد ورکل چه حکومت ددی ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدی ګامونه اخلي د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې لخوا پر بل شوي ټول ګوندی سغونډه کې بل شوي دي چې د کاشر ګوادر اقتصادي راهدارې د مغربي لارې په لړ کې دي وزیر اعظم خپلې ټولې شمنې پوره کړې د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دې ټول ګوندی سغونډې رابللو مقصد د پاک چاینا اقتصادي راهدارې منصوبې په لړ کې د ورپېخو ټولو مسلو هوارول دي نوموړي سیاست کړ چې که حکومت د دوی غوښتنې پوره نه کړي نو نتیجې به ډېرې سختې وي د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې لخوا پرون ټول ګوندی سغونډه رابلل شوې وه له مومندو 400 سره نږدې د تناسیح ښکار 15 کلو کې د پولیو د مهم پر مهال ځینو خلکو خپلو ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی دی د مشال ریډیو خبریال وایي چې په دغو سیمو کې 215 کورنیو شاوخوا 502 ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکول رد کړل او په مومندو باجوړ سړک یې تور بینر هم لګولی و چې د پولیو نه بایکاټ پرې لیکل شوی و په دغه سیمه کې ځینو مشرانو نن مشال ریډیو ته ویل تر څو حکومت د دوی مسلې نوې هواري کړې تر هغې به خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ په عرب لیگ کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا سرغندنه کړې ده کوم ته چې دوی په عربي چارو کې د ایران لاسوهنه وایي. دا سرغندونه د عرب لیگ په غونډه کې شوې ده چې د یکشنبې په ورځ د مصر په پلازمینا قاهره کې ترسره شوه. په غونډه کې شریکو وزیرانو په ایران تور پورې کړې چې نړیوال تړونونه یې مات کړي او قصدن یې په تهران کې د سعودي عرب د ډیپلوماټانو ساتنه نه ده کړې. په دې غونډه کې لبنان چې یو زیات شمېر شیعهګان لري او د حزب الله ډلې مرکز دی د دې سرګندونو مخالفت کړی دی. ریپورټونه وایي د وسلوالو تر کنټرول لاندې د شام خارګوټي مدیا ته به نن بشري مرستې ورسیږي. د بشري مرستو ډلې وایي چې په دغو سیمو کې خلک د لوږې له وجې مري. د ریپورټونو تر مخه د یاغیانو تر ولکې لاندې خارګوټي ته پرون په بیړنۍ توګه خوراکي مرستې ولېږل شوې خو دا کار د ځنډ ښکار شو. په شام کې د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي دي د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو مدیا او په شمال کې دوه نورو خارګوټو فوا او کیفرایا ته به نن مرستې ورسول شي. د لبنان پولیس سره نږدې په مدیا کې شاوخوا 30,000 خلک اوسیږي. ویل کېږي چې هلته خلک د ځان ساتلو لپاره ځناور او واښه خوري. د ترکی ساکونو په تیرو دوه ورځو کې د کردستان کارګرانو ګوند 2 مشکوکه وسلوال وشلې دي. د ترکی پوځي چارواکو ویلي دي چې د دې ناقانونه ګرځول شوې ډلې 12 وسلوال په ختیځ صوبه وین کې وجل شوي او شل نور د شنبې په ورځ د هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې وجل شوي دي. یو چارواکي ویلي دي چې د یک شنبې په ورځ په دیارباکر نومي ښارګوټي کې یو پوځي او یو پولیس افسر هم وجل شوی دی. او رسته خبردار چې د برتانیې یو مشهوره سندرغاړی ډیوډ بوی نن د یو کم او یا کالونو په عمر کې د نړۍ نه سترګې پټې کړې. د نوموړي په فیسبوک او ټویټر پاڼو نن لیکل شوی دی چې ډیوډ بوی ته د 13 میاشتو راهیسې د کینسر ناروغي وه. د نوموړي د سندرو نوی البم بلیک سټار د جنوري په 8 خپور شوی و. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زموږ همکار رابیا اکرم خان درته د کرنسو بای او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 پیسې اخیستل کیږي او په 1.55 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 پیسې او په 1.14 پیسې. یو پاونډ په 1.45 او په 1.55 پیسې. یو ریال په 28.40 پیسې او په 28.10 پیسې. یو درهم په 28.90 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.65 پیسې او په 1.35 پیسې او په یو پاکستانی روپې 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپې 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې وریځې وي او ورسره د باران امکان هم شته. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 19، بنو کې 4 او شل او په کوټه کې 2 او 19 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر 6 بجو پورې اورئ. د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دي. خبریال او کارپور رحیم الله یوسف دی وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره موجوده لاهې عمل صحیح تګلاره ده.
دا کومټي ټاکل په دې کې د چین او د امریکای ګډون او بیا د غیر پر مخ کې یو غونډه کول لکه څنګه چې نن غونډه کیږي تیاری کول دا یو صحیح طریقه باندې کار شروع شوی.
د فاټا ګرینډ الاینس مشر حمید الله جان افریدی وایي خپل روایت برقرار ساتل غواړي.
زه قبایل ته خپل اختیار غواړم، یو داسې اختیار وته غواړم چې ځان له قانون سازیم په خپله کولی شي.
د بلوچستان د نوی وزیر اعلی سردار ثنا الله زهری کابینه ولې د ځان ښکار د رحیم الله زیارت والی دا وجه ګڼي
چې کوم تاثیر وسوی یا سوی دی نو خامخا پاچامو د ځان خپل سلا مشاوره هغه ته لږ انتظار پاتې سوی دی نو کوم داسې مشکل نه دی پکې.
د صلح پر لور ونی د خبرونه کې بعد د خدایي خدمتګار تحریک پاړه ووري.
دا بچا خان خپل کتاب کې لیکلی دی زما جنگو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تندستی ولې ده، دا بې وسی ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا داسې وجه ده.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د زمونږ دا خبرونه هر وخت تاسو د سحر د نهونه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنه غوړی او که تاسو غواړئ چې وخت په وخت خبر شي موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي او تاسو زمونږ ویب پاڼې ته هم ورتلی شي mashal.com یې پته ده. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په څرنګوالي نن په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي غونډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي چې په دې غونډه کې به د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د کوربه په حیث ګډون ولري. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او په خشان د دې سرته رسولو په غرض اسلام آباد کې د سلور ملکی کوارډینیشن کمیټې ډومبه غونډه روانه ده. غونډه کې د پاکستان، افغانستان نسربیره د امریکا او چین استازي هم ګډون کوي. د کوارډینیشن کمیټې د پرانیستې غونډې ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وینا وا د امن لپاره مذاکرات ضروری دي او د طاقت استعمال سره دا مسله نور هم کړکېچنه جوړې دي شي. د زیاته کړه
د دې ډلې اړومبۍ او اهم ذمہواری دا ده چې مفاهمتي عمل دپاره واضح کړنلار وټاکي او د یو ښه چاپیریال په مرسته د مذاکراتي عمل دپاره هدفونه په ګوته کړي. دا هم ضروری ده چې د مذاکراتو لړ کې د موقعو او خنډانو په سم ډول ادراک وکړي شي. یقینا دا یو ګران او اوږد کار دی، خو د ټولو ملکونو په عزم او تسلسل سره کار کولو په ذریعه ممکن ده چې د دې به ګټورې نتیجې راووزي. د مفاهمتي عمل اړومبۍ مقصد دا دی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستې شي او دوی ته داسې مراعات ورکړې شي چې دوی د جنگ نه راواړو، او د دې لپاره ضروری ده چې د مذاکراتو په سر کې شرطونه کې نه خوده شي او د طاقت استعمال یا دړکو سره هم دا مسله نه حل کیږي. ضروری ده چې زمنګ اهداف حقیقت ته نږدې وي، دې کې لچک وي، هر ګام او هر عمل په ترتیب وي، او د غیر حقیقي اهدافو او نیټو نه ډډه پکار ده.
د افغانستان مذاکراتي عمل او دغه لړکی د سلور ملکی کمیټې کردار پاړه مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکو خبريال رحیم الله یوسف زینه تپوسو کو نو د دوی ناوا چې باید مذاکراتي عمل کې د مخ کې نه د مراد خبرونه شي او نه پکې شرطونه کې خودي شي. دی وایي
سلور هیوادونه چې نن غونډه کوي په دې کې خو یو اصلي مهم فریق افغانستان حکومت ته مداده چې دا اوس چې کوم د کار روان دی دا کمیټې ټاکل په دې کې د چین او د امریکا ګډون او بیا د هغې لپاره مخکې یو غونډه کول لکه څنګه چې نن غونډه کېږي تیاری کول دا یو صحیح طریقه باندې کار شروع شوی دی. یعنی داسې مخکې دوی به نه کول نو زیات دوی کوشش کوي چې مخکې نه یو رایه جوړه کړي، مخکې نه فیصلې وکړي چې بیا په هغې باندې عمل کېږي، او که څه رکاوټ راځي منځ کې د هغې د لر کولو لپاره هم بیا هلې ځلې وکړي.
د ذکر ده چې تیره میاشت اسلام آباد کې شوی د آسیا زړه غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او د دې موثره انداز کې سر ته رسولو لپاره به سلور اړخیزه کمیټه جوړول شي. دا د هم یادوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تیر کال جولای میاشت کې د طالبانو د امیر مولا عمر د مرګ د خبر وروسته ځنډیدلی و. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردنګم په دې موضوع کې پاتې کیږو. افغان حکومت په اسلام آباد کې کیدونکو د خبرو اترو ته هیله مندي ښودلې ده. اوس پوښتنه دا ده چې د سیمې د چارو کارپوهانو په ځانګړي توګه پر طالبانو نظر لرونکي د غونډې ته په کوم نظر ګوري؟ زموږ همکار اسرار المومن په دې اړه دا تفصیل لري.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې نتیجو ته ځکه هیله مند دي چې د یو میکانیزم له لارې به امریکا او چین د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان د ژمنو عملي کول څاري. همدارا څرګندونې په پېښور کې د سیمایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی اهم کوي او نوموړی وایي چې دا څلور اړخیزه ناسته له پخوانیو غونډو ډېره مختلفه ده.
نو واقعا دا څلور اړخیزې غونډه چې کوم په اسلام آباد کې کیږي نو داسې رقم غونډې مخکې نه ده شوې. یعنې دا کاري چې زیات او تیاری شوې دی، زیات دی سنجیده ښکاري. نو زما دا خیال دی چې پاکستان نے بدا توقع کی گی کہ پاکستان طالبان مذاکرات کو میز کرا ہوگی. امریکی نے بد توقع کی گی کہ افغانستان سر اڈے دکھاڑی کی گی التظاری فوج موجود دے اور پاکستان سر اہم اڑی کی خی تھی جو کہ سو مشکل راضی رکاوٹ راضی امریکیان بابا مشکل ختم ہونے کوشش کی چنیان چیزی ابھی پاکستان سر اڈے نزدے اڑی کی گی اور افغانستان سر اہم اڑی کی خی تھی نو هغه به هم همدا کردار وي د امریکا او د چین.
خو په کابل کې د دفاعي چارو پوه جنرال امرالله امان بیا وایي که څه هم د افغانانو له دا قسمه غونډو باور پاڅېدلې، خو په دې غونډه کې چې پاکستان، چین او امریکا یو ځای برخه اخلي نو دوی ترې ډېرې تمې لري.
د افغانستان خلکو ټول امیدونه د لاس څخه ورکړي دي. د افغانستان خلک دغسې ناستو باندې هېڅکله نور باور نه لري. د دغه ریزلټ ته یوه امیدواري موږ دا لرو چې دلته د دنیا هغه برلاسي قوتونه چې هلته هم چین ده، هم امریکا ده، هم افغانستان ده، هم پاکستان ده، دوی مشترکه وجه باندې اطمیني او مشترکه وجه باندې به یو فیصله کوي. د دغه د فیصلې په اساس باندې به هغوی بیا عمل کوي.
رحیم الله یوسفزی وایي په دې څلور واړو هیوادونو کې تر ټولو مهم رول د پاکستان دی چې دارنګ طالبان د سولې خبرو ته راضي یا مجبور کړي، خو د سولې میز ته د طالبانو کېنول اهم تر ټولو لوی چیلنج دی، ځکه چې طالبان خپلو کې سره ویشل شوي دي.
ځکه چې طالبان نو زراین دا وایي چې موږ غواړو چې مخکې خپل دا کور جوړ کړو، خپل اختلافات ختم کړو، دا مذاکرات زر شروع نشي. ځکه چې طالبان دا غواړي چې مخکې خپل اختلافات ختم کړي، که نه ختمیږي نو بیا به کتی شي چې کومه ډله مذاکرات کوي کم نه کوي. پاکستان خو دا لوزم کړی دی افغانستان سره، چین سره، امریکې سره، څوک مذاکرات نه کول غواړي بیا به د هغې خلاف هم عملیات کېږي.
خو د افغان چارو کارپوه سمیع یوسفزی وایي تر ټولو غټ چیلنج دا دی چې په افغانستان کې ځینې باثره کسان نه غواړي چې له طالبانو سره ډزبندي وشي او په حکومت کې ورته ځای ورکړل شي.
ممکن طالبان یو شمېر یې اوس د جګړو نه ستړي شوي، هغوی یو سیاسي حل لاره غواړي، او سیاسي حل دا ده چې دوی ته په حکومت کې برخه ورکول شي او په ځینې اسلامي قوانینو باندې هم سره خبرې وشي. بل طرف ته د هول کېږي که اشرف غني صاحب واقعا غواړي چې خپل حکومت مضبوط کړي او خپل نظام مضبوط کړي، او طالبان که د افغان حکومت برخه کېږي نو بیا خو زما په خیال دا ټول مشکلات حل کېږي. چې خو په افغان حکومت کې ځینې ډلې ټپلې دا فکر کوي که افغان حکومت کې طالبان شاملېږي نو د هغوی هغه د اوږدې مودې هغه ګټې یا جنگ سالاران یا قمندانان د هغوی اهمیت کمیږي، نو هغوی په هېڅ صورت نه غواړي چې طالبان د یو رژیم برخه شي.
د اجرائیه رئیس مرستیال ویان تېره ورځ ویلي وو که چیرې د طالبانو کومه ډله سولې ته نه چمتو کېږي نو د پاکستان او افغانستان په همغږۍ به یې پر وړاندې عملیات کېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ ننګرهار ته ورغلی او د یوې غونډې په ترڅ کې د ختیځ زون د سلور ولایتونو د خلکو ستونزې واورېدي او ژمنې یې وکړې چې د حل لارې به ورته ګوري. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د یادو ولایتونو ولسونو د امنیت، فساد، د ځمکو د غصب او د پرمختیا په برخه کې غوښتنې لرلې چې د امنیت غوښتنه د ټولو ولسونو په سر کې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د راوستو په اړه وویل:
دا ولس د سولې تګای ده. سولې به ایموک د میرمنو، د خویندو، د لونو په قیمت نه. افغانستان اساسي قانون واضح حدود معلوم دي. د افغانستان استقلال د معاملې نه ده. هیڅ مملکت موږ ته نسي ویلی چې چا سره روابط لرو او چا سره روابط نه لرو.
یو شمېر خلکو سره دا اندېښنې لیوي چې ګوندې د داعش په راوستو کې د افغانستان حکومت هم لاس لري، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د دې اندېښنو په وړاندې وویل:
چا په دنیا کې اول وار خبره وکړه چې داعش افغانستان دخل خطر ده؟ غیر له تاسې له ولسمشر خلکو فکر کوو چې زه داعش خطر باندې غږېږم چې افغانستان ته پیسې راوړم. دا د پیسو خبره نه ده، دا موږ د عزت خبره ده، دا موږ د دین خبره ده، دا موږ د ولس د دود دستور خبره ده. اوس په ټینګ لاس وزیری صاحب عملیاتونه د ترتیب که او بمباری ته به دوام ورکوي.
په تیرو څوارلسو کلونو کې د ننګرهار د کانال په زرګونو جریبه ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوي او پخې ودانۍ پرې جوړې شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار امنیه قومندان ته په سختو ټکو کې سپارښتنه وکړه چې د ځمکو غاصبین سرنوالۍ ته ور وپیژني.
ما قومندان صاحب د امنیت هدایت ورکړی شیرزاد صاحب، زه د غصب تحمل نه لرم. لست د ټولو غاصبینو د کانال واخله ټول باندې له محکمې نه امر د احصار واخله ولس د ننګرهار غاصب نه مني. او وزیری صاحب د شیرزاد صاحب قوه که کم ده او دو ته امر وکړه چې ویې ولي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځ سیمې د انکشاف او اقتصادي پراختیا لپاره د برېښنا شتون ضروري وګاڼه او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کال کې به افغانستان د 240 میگاواټو د برېښنا د جوړېدو ظرفیت ولري.
د کابل سیند ټولې برخې کابل کنر د برق د تولید په مرکز باندې بدل سي. که غواړو چې لغمان، کنر، نورستان، ننګرهار په پښو ودرېږي بېله برق رنکي. په تېرو اویا کالو کې موږ 230 میگاواته برق تولید کړی، راتلونکي کال کې به یوازې انشاءالله تعالی 240 میگاواته برق تولید کړو.
د افغانستان له ولسمشر سره ننګرهار ته په دې سفر کې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار، د ملي امنیت سرپرست اندرابی، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی، د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال قدمشاه، په قومي چارو کې د ولسمشر سلاکار قمرالدین شینواری، په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار ډاکټر محمد اکرم خپلواک او یو شمیر نورو لوړپورو چارواکو هم ملتیا کړې وه. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سر د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال راډیو
مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام د قبایلي سیمو په اړه یوې موضوع ته راګرځوم. د اتوار په ورځ د فاټاک ګرین الاینس لخوا په پېښور، حیات آباد، باغناران کې په یوه جرګه کې د قبایلي سیمو مشرانو غوښتنه کړې ده چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټه په راروانه غونډه کې د سیاسي ګوندونو او ځایي مشرانو نه په ځای ځای له ناستو کې رای واخیستل شي چې د باجوړ او مومندو په شان پکې بدنظمي رامنځته نه شي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د اتوار پورز د فاټا ګرینډ الاینس په نامه ټولنې لخوا د پېښور په حیات آباد باغناران کې په را جوړه شوې جرګه کې د قبایلي سیمو مشرانو وویل چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې په را روانه ممکنه غونډه کې دی د سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو خلکو او ځایي مشرانو نه ځان ځان له رای واخیستل شي او دوی دې سره نه یو ځای کوي. دا نه چې په خیبر کې هم په دې غونډه کې تاو رخواله رامنځته شي او قبایلي ولس ورته په سمه توګه خپل خپل دریز وړاندې نه کړی شي. په دې حکله د فاټا ګرینډ الاینس یو مشر حمید الله جان پریدی مشال ریډیو ته وویل:
زه خپل حیثیت ختمول نه غواړم، زه د صوبې سره مرچ کېدل نه غواړم، زما یو زوړ تاریخ دی، د زه قبایل ته خپل اختیار غواړم، یو داسې اختیار وته غواړم چې ځان له قانون سازیم په خپله کولی شي.
او یو بل مشر محمد علي حلیمزی وویل چې په باجوړو مومندو کې د دغه کمیټې کومې غونډې وشوي په هغه کې د دواړو فریقینو د یو ځای کولو له وجې بدنظمي جوړه شوه او باید پر روانه غونډه کې داسې صورتحال رامنځته نشي.
په کار داوه چې سیاسي پارټو چې کوم الته سټیک هولډرز دي هغوی سره بل نشسته کمیټې کړې وي، ابه ډېر صحیح طریقې سره شوې وي، او د مشرانو سره امایدینو سره دوی سره یو بل نشسته شوې وي، هغوی به خپل دلایل هغه ته دغه کړیو، دواړه به پیش کړو په خپل به کمیټې والا تا اغه یو جرګه ده اده منصف شکل لري، اغه ته به دا پته لګیدلې و چې را میجارټي څوک ده، حق څوک غواړي، څوک حق با جانب دي، او څوک په اغه کې مطلب ده چې دا چا دلیل کمزور دي.
او په دې جرګه کې شریک ملک خان مرجان د قبایلی سیمو دایمي حیثیت د بدلولو په اړه خپل دریز صدا سي وړاندې کړ.
قبایل اف سی آر شه تبدیلی غوړي، قبایل خپل تشخص ته پورا فوري تور باندې هنګامي بنیاد باندې کونسل غوړي، د موجوده کمیټه نه امیش دا تامه دو چې قبایل ته د اصلاحات د عمل د ورکول د پورا فوري تور باندې دال یار کولاو کو.
یا د دیوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټه 13 میاشت په باجوړو مومندو کې د قبایلی ولس د رای واخیستو لپاره خپل غونډې کړې دي، چې په هغه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د اف سی آر پر ضد نارې ووهلې او ځایي مشرانو بیا د اف سی آر ملاتړ وکړ. او ویل کېږي را روانه غونډه به په خیبر ایجنسی کې ترسره شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او زموږ تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې اردو بلوچستان ته د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته وزیر اعلی توب تر ختمېدو وروسته د هغه حکومت په کابینه کې هم بدلون کیږي. حکومتي سرچینې وایي کېدلی شي چې پاکستان مسلم لیگ نواز او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خپلو وزیرانو کې بدلون راولي. خدای نور ناصر نور تفصیل راکوي.
په بلوچستان کې د نوي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري د سوګند پورته کولو دوه ونې پوره کیږي، خو نوموړي خپله کابینه لا هم نه ده اعلان کړې. د زهري په حکومت کې د ګډو ګوندونو ځینې سرچینې چې نه غواړي نمونه یې په ډاګه سي مشال رادیو ته ویلي، په نوي کابینه کې به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مسلم لیگ نون ځینې پخواني غړي له کابینې لرې کړل سي او پر ځای به یې نوي څېرې په کابینه کې شامل سي. دا سرچینې زیاتوي په یادو دوه ګوندونو کې په عمومي توګه او په مسلم لیگ نون کې په خصوصي توګه د نوي کسانو پر اخیستلو سلا مشورې روانې دي، او ځکه د نوې کابینې اعلان وځنډید. خو د صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي په راتلونکې اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي.
دغه روانه اونۍ کې به انشاءالله تعالی تاسو ووینئ چې د کابینې غړي به خپل حل پورته کړي. په دې کې چې کوم تاخیر وسوی یا سوی دی، نو خامخا پاچاهانو د ځان خپله سلا مشاوره هغه ته لږ انتظار پاتې سوی دی، نو کوم داسې مشکل نه دی پکښې.
عبدالرحیم زیارتوال که څه هم دا نه مني چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په وزیرانو کې بدلون کیږي، خو زیاتوي داسې ویل کیږي چې مسلم لیگ نون په خپلو وزیرانو کې بدلون کوي.
مګنیز خداسي چې مسلم لیگ به شاید څه بدلون کوي. دا زموږ د دوو پارټیانو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د نېشنل پارټي لخوا ده.
عبدالرحیم زیارتوال وایي په راتلونکې اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي، خو زیاتوي د نوې کابینې به یوازې څو غړي سوګند پورته کړي او د پاتو نورو غړیو په سوګند اخیستلو کې به نور وخت هم ولګیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولت زرا یو سل دیش پنزل لزرا درې سو شپېتا پنزل لزرا اوه سو شپېتا او د انټرنیټ للاری په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ډان رسپان لیکي د پاکستان د پوز مشر ویلي دي که د سعودي عربستان ځمکني بشپړتیا ته خطر پیښ شو نو د پاکستان لخوا به ورته سخت غبرګون راځي. البته د پاکستان وزیر اعظم پر دې خبره ټینګار کړی چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ شخړه دي د سفارتي لارو هواره کړل شي. د رپورټ نورې برخې له اسرار علم مومند اورو.
دان ورسپانه لیکي که یو خوا د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر ته باور ورکړ چې د سعودي سالمیت ته د خطر پیښېدو په صورت کې به د پاکستان لخوا سخت غبرګون مخې ته راځي، نو بل خوا ورته د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې سعودي دې له ایران سره خپله شخړه د سفارتي لارو هواره کړي. او نوموړي ورته په دې لړ کې د پاکستان لخوا د خدماتو وړاندیز هم وکړ. رسپانه لیکي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف دفتر وایي نواز شریف د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې په تاریخي توګه پاکستان تل هڅه کړې چې د اسلامي هیوادونو تنظیم یا او آی سي په غړو هیوادونو کې رورولۍ ته پرمختګ ورکړي. د ده په خبره پاکستان همیشه د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو لرې کولو لپاره خپل چمتووالی ښودلی دی. که څه هم په ایرپورټ د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر محمد بن سلمان السعود هرکلی د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وکړو، خو د دواړو ترمنځ ملاقات ونه شو. شهزاده محمد پر داسې وخت د پاکستان سفر کړی چې هم څو ورځې مخکې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پاکستان ته راغلی وو. ویل کېږي چې د سعودي عرب د دفاع وزیر په دې لټه کې وو چې معلوم کړي پاکستان د ده له هیواد سره څنګه پوځي مرسته کولی شي. د پاکستان وزیر اعظم په دغه ملاقات کې له سعودي عرب سره د خپلو تاریخي، کلتوري او مذهبي اړیکو هم یادونه وکړه، او دا خبره یې تکرار کړه که چیرې د سعودي عرب ځمکني بشپړتیا ته خطر پیښ شو نو دوی به د سعودي عرب له خلکو سره ودرېږي. البته نوموړي په پرامن توګه د ایران او سعودي عرب ترمنځ د شخړې په حل کولو زور راوړو.
مشال ریډیو ته غوږ یې. پښتونخوا کې درې نیمې بجې کېدونکې دي، کابل کې درې بجې دي، د پراګ په سټوډیو کې یولس نیمې بجې کېدونکې دي. ړومبې به د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو، او د لنډیز نه پس تاسو ته د کورونو نړیوالو مطبوعاتو د مهمو ټکو ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه هم درته وړاندې کوو، او د سولې پر لور خبرونه به درته هم وړاندې کوو چې هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواښ برابروي. نو ړومبې د خبرونو لنډیز د انیس اجمل نه.
په بهرنی چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د امن لپاره مذاکرات ضروري دي، او د طاقت له استعمال سره مسلې لا نورې مزیاتې دي شي. نوموړي نن د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په موضوع غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي. هلته د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی هیله څرګندوي چې دا ځل به د سولې هڅې نتیجه ورکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې به د داعش پر ضد بمباریو ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ ناوخته د هیواد ختیځ ولایت ننګرهار ته د سفر پر مهال کړې دي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې لخوا پرین پر ابل شوې ټولګوندي ته غونډه کې ویل شوې دي چې د کاشر گوادر اقتصادي راهدارې د مغربي لارې په لړ کې دي. وزیر اعظم خپلې ټولې ژمنې پوره کړې. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل پرین مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت د دوی غوښتنې پوره نه کړي نتیجې به ډېرې سختې وي. له مومندو 400 سره نسی د تنازع ښکار 15 کلو کې د پولیو د مهم پر مهال ځینو خلکو خپل ماشومانو ته د ساسکو ورکول نه انکار کړی دی. په دغه سیمه کې ځینو مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څو حکومت د دوی مسلې نه وي هواري کړي، تر هغه به خپل ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي نه ورکوي. په عرب لیگ کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا څرګندونه کړې ده کوم ته چې دوی په عربي چارو کې د ایران لاسوهنه وایي. د څرګندونې د عرب لیگ په غونډه کې شوې دي چې د یکشنبې په ورځ د مصر په پلازمینه قاهره کې ترسره شوه. ریپورټونه وایي د وسلوالو تر کنټرول لاندې د شام خرګوټي مدیاته به نن بشري مرستې ورسیږي. د بشري مرستو ډلې وایي چې په دغو سیمو کې خلک د لوږې له وجې مري.
اوریدونکو د انیس اجمل نموده خبرونو لنډیز اوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپل ادارې د چین پاکستان اقتصادي راهدارې او دغه سلسله کې د رامخته شوی اختلافات وروسته د چین سفارتخانه لخوا جاری کړی شوی بیان باندې لیکلي دي. د لړکی مشرق ورځپاڼه وایي چې د چین لخوا دومره بیان پوره دی چې باید ټول ډلې د اقتصادي راهدارې لړکی اختلافات ختم کړي او یو مفاهمت پیدا کړي، او بل دا چې د چین او پاکستان په اقتصادي راهدارې مکمل اتفاق دی او د دې منسوبې نه بعد پاکستان او چین ولسته فائده رسی. ادارې مخکې وایي چې یو طرف ته حکومت دریز لري چې د بے پنکشه کې څه قسمه بدلون نه دکړې شوی، او دا هم هغه نقشه ده کوم چې د چین سره په ګډه منزور شوی ده، او ټولو سیاسي ډلو او متالیک خلکو ته د دې نقلونه ورکړې شوی دي. بل طرف ته د مخالف ډلې ګوندونه او خلک وایي چې نه ورته د نقشې نقلونه ورکړې شوی او نه د اصل روټ او منسوبې نه خبر دي. د دې ترڅنګ دا اعتراض هم لري چې د سړک سره سره نورې منسوبې لکه ریلوی لاین، ګیس لاین، فایبر اپټکس، د بجلی منسوبې او صنعتي زون هم یوازې پنجاب کې جوړیږي او په نور سړک هیڅ نشته. اداریا خیره کې لیکي که حکومت واقعي د منسوبې نقلونه ورکړي دي، نو بیا د دغه نقلونه عام ولسته هم اوخایي. څه وجه ده چې دا منسوبه د نورو خلکو نه پټه ده؟ که حکومت واقعي غواړي چې د دې منسوبې خواږه ولسته ورسي او دا مکمل کړي شي، نو پکار ده چې دغه لړکی ټولې وسوسې او اندېښنې ختم کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې د سعودي عرب او ایران په مسله لیک کوي او وایي چې دا وخت د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د لاسه د ټولې منطقې امن ته خطر راولاړه شوې ده، او په خاص توګه دا وخت د پاکستان لپاره ډېر سخت دی چې یو طرف سعودی عرب سره نږدې تعلقات دي او په مذهبي لحاظ سره هم پاکستان د پاره سعودی عرب ډیر مهم ملک دی. بل طرف ته ایران د پاکستان گاونډي ملک دی او د تهران او اسلام آباد هم ډیر ښه تعلقات دي. نو داسې حال کې پاکستان د یو سره هم نشو درې دی، بلکې پاکستان ډیره ښه فیصله کړې چې د لړکې بعد د سالس کردار ادا کوي. اداري اخره کې د سرتاج عزیز د خلیلی کی چې د دې صورتحال نه تر هغه ډلې ګټه پورته کولی شي او د مسلې لا مذهبي او مسلکي رنگ هم ورکول شي او د دې اثر به په پاکستان پریوزي. نو ځکه ضروری ده چې د مسئلے زر تر زر حل الٹولی شی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډی پی خبري ایجنسی لیکي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د بیا پیلولو په موخه اسلام آباد کې حکومت سلور اړخي د غونډه کیږي د هغې نه تمه کیږي چې طالبان به افغان حکومت سره خبرو ته بیا کینی. بلخو ټایم د آف انډیا ورځپاڼه لیکي چې په پټانکوټ کې د وسلوالو د بریدونو د ذمهوارو د نیولو په موخه د پاکستاني او هندي چارواکو ګډې هڅې روانې دي. نور مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس د جرمنی ڈی پی اے خبر ایجنس نن په اسلام آباد کې کیدونکې د هغه سلور اړخیزې غونډې موضوع راغستې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به په کې د سولې د خبرو اترو لپاره له عمل باندې خبرې کیږي. په دغه غونډه کې به د چین، امریکا، افغانستان او د پاکستان چارواکي ګډون کوي. د دې غونډې مقصد خو د طالبانو سره د افغان حکومت لخوا د ځنډېدلو خبرو لړۍ بیا بحالول دي، خو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دغه خبرو اترو کې د طالبانو کوم کوم استازي به ګډون کوي. خود افغانستان د اجرایی رئیس ویان جاوید فیصل اجانس ته ویلی دی چې په نننۍ غونډه کې بعد طالبانو کوم استازي ګډون نه کوي، خو بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مشر عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په دوره کې په ملګرو ملتونو کې د هغې د حکومت استازی و، اجانس ته ویلی دی چې موږ تمه لرو چې په دا ډول غونډه کې بعد طالبان خپل استازي په متفقه توګه وټاکي او خبرو اترو لپاره به یې افغان حکومت سره کښینوي. د اجانس په خبره عبدالحکیم مجاهد ځکه د طالبانو لخوا د متفقه استازو خبره کوي چې دا ویره کیږي چونکې په دې نږدو کې د طالبانو د یو شمیر ډلو ترمنځ جګړې روانې دي، نو ځکه د افغان حکومت سره د خبرو اترو په بهیر کې د شاملېدو لپاره د متفقه استازو نمونه رامنځته کول به ګران کار وي. خو ښاغلی مجاهد اجانس ته زیاتوي چې د طالبانو ترمنځ کړکیچ به د سولې د خبرو پر مخ کې کوم شدید خنډ رامنځته نه کړي. د ده په خبره د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلافاتو ختمولو په موخه چې کومې خبرې اترې د دغو ډلو ترمنځ روانې دي، د هغې نتیجې تر سترګو کیږي او ځکه د تیرو دوو هفتو نه د دغو ډلو ترمنځ کوم خطا نه ده رامنځته شوې. د اجانس په خبره د دغو اختلافاتو باوجود طالبانو یو شمېر سیمې د خپل واک لاندې کړي او دا مهال افغان پوځ د دفاع او طالبانو د دونو جنگی حکمت عملی خپل کړی ده. خود افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی بیا وایي چې افغان وزارت دفاع اوس د پوز لپاره په جنگی حکمت عملی کې په بدلون غور کوي او دغه تګلارې به اوس د دفاع پر ځای بریدونو ته بدلیږي. بلخوا هندي ورځپاڼه ټایم د آف انډیا په خپل یو راپور کې د پاکستانی چارواکو په حواله لیکي چې دواړه هیوادونه د پټانکوټ په پیخه کې د ککړو خلکو د نیولو لپاره په ګډه تګلاره کار کوي. دغو پاکستانی سرچینو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دې پیخې له امله کدر روانې میاشتې په 14 او 15 نېټه د دواړو هیوادونو د خارجه سکترانو په کچه کومې خبرې اترې کیدونکې دي. که دغه خبرې اترې ونه شوې نو د دغه سرچینې په خبره دواړو هیوادونو د امن پر لور چې کوم تک کړی دی هغه هسې به ضایع شي. ورځپاڼه د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د خارج چارو د سلاکار سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دغه ملاقات به د هند د خارجه سکتر ایس جی شنکر او د پاکستان د خارجه سکتر اعزاز شودری ترمنځ کیږي او د ده په خبره د دغه ملاقات نیټه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردن کو ڈان ورځپاڼه لیکي باید هند او پاکستان د خبرو او مذاکراتو له لارې ټولې مسلې هواري کړي او دواړه د پټانکوټ د مسلې د حل لپاره له یو بل سره خبرې وکړي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
په ډان ورځپاڼه کې منیر اکرم لیکي د پټانکوټ په پیښه هند او پاکستان له یو بل سره خبرې وکړي او په لومړي ځل په یو بل د تورونو لګولو پر ځای د دغه پیښې په پلټنو زور ورک. پاکستان هم دا وار د پلټنو په اړه خبرې په وړاندې بوتلې. هند وایي باید پاکستان د هغو ډلو خلاف کاروایی وکړي چې په کشمیر کې موجود دي او د هند خلاف کاروایانې کوي. ورځپاڼه لیکي ښه به دا وي چې په داسې حالاتو کې د هند او پاکستان د مذاکراتو عمل وځنډېږي ځکه چې تر څو د پټانکوټ د پیښې په اړه معلومات سر نوی رسیدلی نو دواړه هیوادونه نشي کولای چې په یو ښه ماحول کې له یو بل سره خبرې وکړي. د هند سره په خبرو کې بعد دا پوښتنه ضرور راولاړیږي چې پاکستان د هغو تراګرو ډلو خلاف څه عملي کار وکړ چې هند یې په دغه هیواد کې په تراګر بدونو کې ککړی بولي او باید پاکستان هم د دې لپاره ځان تیار کړي او دا وار د تورونو د ردولو پر ځای د ثبوتونو او مضبوطو دلایلو سره وړاندې لاړ شي. لیکوال وایي سیاستدانان بدلیږي، نن به یو حکومت وي سبا به بل وي خو د یو ملک ګټې نه بدلیږي. د هند او پاکستان د مذاکراتو د خبرو په عمل کې مهمې مسلې له پامه نشي غورځېدې. لومړی د کشمیر مسله ده، باید پر دغې دواړه هیوادونه له یو بل سره کښېني او خبرې وکړي او په دغو خبرو کې د کشمیر د ولس د رایې احترام وشي. دویمه مهمه مسله ترهګري ده، د امریکا د دباو له وجې پاکستان دې ته غاړه کېښودې ده چې خپله خاوره به د هند خلاف استعمالولو ته پرې نږدي. بلخوا هند وایي په کشمیر کې جهادي ډلې د دوی خلاف کاروایانې کوي او دغه د پاکستان مرسته لري. نو باید هند هم د دغې خبرې د بنیادي وجوهاتو ځان خبر کړي. درېمه خبره د امنیت ده، باید دواړه هیوادونه د وسلو د زیاتولو د پالیسۍ نه ډډه وکړي او خپلې ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارې کړي. لیکوال وایي د دواړو هیوادونو د ښو تعلقاتو لپاره باید هند او پاکستان تجارتي اړیکې هم پراخې کړي او د یو بل سامانونو ته ښه مارکیټونه برابر کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خدمت یو کافی را کړ، په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی، په پښتو مرته بابا یې څه پخواره زایا خود.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنیری سره
ډیر زر
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې لخوا را بلل شوې ټولګوندي د غونډه کې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې د اقتصادي رهداري په اړه کړي خپل لوزونه دي پوره کړي او د ګوادر ترقې ته دي خصوصي پاملرنه وکړي شي. بلخوا د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال غونډې ته وویل چې حکومت په اقتصادي رهداري منصوبه کې هیڅ قسم بدلون نه دی کړی، دا یو قومي منصوبه ده او هیڅ شوي صوبې سره به امتیازي سلوک نه کیږي. دغې غونډې ته زموږ همکار احمد الله هم ورغلی و او دا رپورټ برابر کړی.
د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ډلې لخوا د اقتصادي رهداري په اړه رابلل شوې ټولګوندیزې غونډې دوران ټولو ګډونوالو په حکومت ټینګار وکړو چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د مغربي روټ لړ کې کړې شوې ټول لوزونه دې پوره کړي. د دې ټولګوندیزې غونډې تابعیا کوونکي ګوند مشر اختر منګل مشال ریډیو ته وویل چې د راغونډېدو مقصد یې همدا دی چې د دې مسلې څخه حل راوباسو.
د کانفرنس د رابللو مقصد همدا و چې د دې مسلې څخه حل راوباسو. د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو غړي په دې ټولګوندیزه کانفرنس کې موجود دي او موږ ټول دا غواړو چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري څخه نتیجه راوباسو، او د دې باوجود که حکومت زموږ غوښتنو ته څه توجه نه ورکوي نو زه ګڼم چې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
عوامی نیشنل ګوند افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هر ځل وعده خو وکړي خو بیا یې عملي کوي نه.
زموږ دوه پیسېګانو پس حکومت پیسېرو وخت په مئی 2014 کې نو پاره کې ځنه وعده وکړي او فیصله وکړه چې مغربي روټ چې دا بنیادی روټ وي او ترجیح به ورکول کیږي. خو بدقسمتۍ سره دا وعده نه پس عمل حکومت نه کړو. حکومت په حرف او عمل کې فرق دی او څو چې دا فرق موجود وي بیا به پیسېګار به صرف نه وي، خلک به احتجاج کوي، خلک به خپل حق واړي او که حق نه ورکول کیږي ځکه چې سیاسي جدوجهد لارې دي د حق راقصو.
د قومی وطن پارٹی د مشر آفتاب احمد خان شیرپا وینا وا
دا اوس یو داسې منصوبه چې دی وته گیم چینجر وی پاکستان د پاره بای خو هغه علاقو د پاره چې کم محرومه پاتې دي داغو د پاره خو نه ده. زمونږ بدګمانه کې اضافه شو، مونږ کوم بار بار پی سی دی د پاره کو کیره دا یو جمهوریت طریقه ده چې دا سلسله خراب نشي او مونږ د دینه فواید اوچت کو. چین سره زمونږ کم تعلق چې دی هغه خراب نشي په صورت کې.
د جمعیت علما اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل رحمان مشال ریډیو ته وویل چې د دې منصوبې په حق لا وسم اندېښنې موجودې دي او د حکومت ذمہواری جوړیږي چې دغه اندېښنې لري کړي.
یو قومي منصوبه ده او د هغه قومي منصوبې په حواله په 13 کال اتوستم مې باندې چې کوم اعلامیه جاری شوی او پرایم منصور په هغه باندې خپل حتمی اعلان کړو نن چې په موقع باندې کوم حس کېږي نو هغه حواله سره خلکو په منظر کې څه تحفظات راغلي دي چې په هغه کې څه کمی بیشی ښکارېږي خلکو ته اوس دا خو د خلکو حق ده چې هغه خپل ګروای هغه وړاندې کړي او په هغه حواله سره خپل تحفظات چې کوم د هغه لري کړي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل
موږ سره وعده شوی و وزیر اعظم صاحب چې مغربي روټ هغه به ټول مخکې جوړیږي موږ هم دا خبره کوو چې مغربي روټ ولې شروع نه شو نو دا اعتراض نه دی دا موږ حق بجانب یو چې موږ سره کمیټمنټ دی ټول پاکستان په مخکې کمیټمنټ دی نو دا په کار دی ټول ناول دا شروع شي هغه بل باندې کار وکاو شي دا کدی خور سره تقسیم کړو نه بلوچستان ته څه فائدہ ده موږ صوبا په نامه رومه پاتې شي موږ په خور کې آل پارټیز کانفرنس کړو هغه دا فیصله شي چې دا ټول نقطې چې کمې دي دا به دوباره وزیر اعظم ته پیش کوو او کاغه کې موږ دا خبره ونه منل شو نو موږ به دوباره راغونډیږو هغه کې به متفق فیصله کوو
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سیکرټری جنرل سینیټر اقبال ظفر جګړه وینا وا چې حکومت به په هر ډول خپل وعده سرته رسوي او د راهداري په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی کړی
وزیر اعظم صاحب کم آل پارٹیز کانفرنس کې خبره کړې وا نن مغه پاګې ولاړ دی دی پورې په خبر کې هغه ویلې احسان اقبال چې کدا هغه مطابق نو زه بهر سفرې ته نو ان شاء الله د خبره ونی تحفظات جوړ شو خبرې جوړې شي هغه نه دا مسله را اوچته شو خدا مو مسله نه ان شاء الله سی بیک بګي دا هر یو منی چې دا فیل چینجر دی
د ذکر دا چې په ټول ګوندیزه غونډه کې د یادو شو ګوندونو نه علاوه پاکستان پیپلز پارټي پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي ایم کیو ایم مسلم لیگ قاف نېشنل پارټي بلوچستان نېشنل پارټي عوامي او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي په شمول د یو شمیر نورو ګوندونو مشرانو او غړو هم ګډون وکړو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وي
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
روزنګ تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی د ونی د خبرونه د صلح په لور د مشال ریډیو د صلح پر لور نه نه خبرونه د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدای خدمتگار تحریک پاړه ده د خبرونه تاسو هر یک شنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا د ګل له مشال ریډیو اوري چې قربای بشیر واخته
د صلح پر لور
د اصولې پر لور نننې خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکي خدایي خدمتگار تحریک په اړه اوري د تحریک د خپل اصولي زولارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالي مبارزه کړې زه بشیر غواخم هله دا چې تر پایا را سره اوسئ د اصولې پر لور خبرونه اوریدونکو په 1960 کلونو کې شروع شوی خدایي خدمتگار تحریک د خان عبدالغفار خان باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لری کولو لپاره جوړ کړی وو د تحریک په کلو باندو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې مخکې تر دې چې په خدایي خدمتگار تحریک رڼا واچو باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پښتونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږېدل و د پلار نوم یې بارام خان و د نوموړي د ځواني په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و په هندوستان کې اوسنۍ پاکستان او بنگلاديش هم شامل و نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړې دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغې په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وی چې کوم ځای کې بعضی سيزونه د انسانانو د ټولنې په ضد زی نو اغل تاسو خلک ضرور دا سره پیدا کیږي چې اغي غوړ فکر کوي ما ته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه بچا خان او د یوسف ملګرو لکه عبد اکبر خان او میاں جعفر شاه او د سره تړلی خادم محمد اکبر سے بولکا رستور سره بیا نور خلک ملایو دغه چې کوم ټولګي او داسې ملګرو د ځوانانو د الکانو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو دا بچا خان خپل کتاب کې لیکلی دی زما جندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی دا غربت ولې دی دا تنگستی ولې دی دا بیوسی ولې دی دا افغانونه ولې دی دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کول په خپل کې بحث هم واسي کولی دا سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچو ک چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړه ته خبره زی او د ټولنې د خوشاله غاړه ته زی په ځای کې چې کوم خلک وسیږي د اغې د ترقه غاړه ته زی خبره پر مخته غاړه ته زی نو په اغې کې ضرور داسې شوې دي چې اغې منظم توګه باندې مبارزه کړې ده یو په دې ځات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جن نه کړی منظم مبارزه کړې ده منظم کوشش کړې ده اجتماعي کوشش کړې ده دغه خبره ورته دا مخه تراتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی او دا د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه زینه شروع کړو
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه قتل باید ختم شي د دې ترڅنګ باچا خان خلک وه هڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو لاره حل کړي باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجہد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمې دي شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپی کې ستونزې پاړه سپینی خبرو وږي ترڅو د ستونزې سولېز حل راووزی د باچا خان تعلیمی مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی سر خو به کار کوي خو چې د غیر روان نسل خو علاج شي یا د غیر روان نسل د پاره خو داسې وشي چې او فوري تور وشي چې اغا د سوچ په حواله او د مکالمه په حواله او د تنازع د حل د پاره د خبرو اترو په حواله په مخ کې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقی کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د اغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی اغه حکمت باندې ادارې مدرولې شي نو هغه د پاره خو هغه تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب د داسې سکولونو خلاص کړ چې هغه کې یو غاړه ته خو نو علوم او داسې علوم مو لکه داسې چې هم شامل شي مثلا انګریزي چې د نور دنیا نه ماشومان خبرې دي شو نو نسل خبرې دي شو د سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو د سکولونو چې کوم په آزاد سکولونه وي دا هغه سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم داغه بچو مور خپل رو اغم راغخته د علاقي مشران مې راغخته
نږدې ټول چېړونکي په دې اړه یو خلک دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملی کړي باچا خان همداسې کول د نوموړي ل کتاب زما ژوند او جدوجہد معلوميږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلی تلاړ نو هلته به د نئی جولا نداف دیقان یا کوم بل داسې کس کرا ملما کېده چې په کلی کور کې بورته خلکو بد کتل نوموړي غوښتل په دې توګه په عملی ډول وخی چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي ډاکټر مکولی کا بنرجی چې پر باچا خانی د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه توای
باچا خان لټرلی واک بادشاہ خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې، نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې بادشاہ خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت د پړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملي کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي، نو موږ ولې هم داسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښيي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. بادشاہ خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاری مهاتما گاندی ډیر نږدې ملګری و. د سرحدی گاندی په نامه جوړ شوی ډاکومنټری فلم کې د مهاتما گاندی لمسی راجموهن گاندی وایي چې بادشاہ خان او گاندی دواړه دومره ښه ملګری و چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. بادشاہ خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه تر څو د انګریزانو د وستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې بادشاہ خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وای داسې نه ده او بادشاہ خان سره دا سوچ لډیر پخوا راهیسی وو.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت و چې کله بادشاہ خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي وو نه نه بادشاہ خان داسې یو تحریک کې شامل وو چې هغه د هند په حواله وو. دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې بادشاہ خان هر سړي ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسي یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د بادشاہ خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا بادشاہ خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې وه.
سن 1925 کے جمع پلار جیسی کا آخیشتے ہو نو جگہ جائے سن 1925 کے جمع پلار جیسی کا آخیشتے ہو دے خدای خدمتگار تحریک کے نو آغے نپا سن 1930 اجلاس کم تھے اپریل سن 1930 کے نو آغے اجلاس کے والی صاحب نے شانے لکھیا دیم جلسہ جمع پلار مقرر کا پر میاں گجر ہو کے میاں گجر کر لے جاتا نا جی دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے جو دا اگست کے اگست اور نیاز کے سن 1930 کی چکم دا دل کا جلسہ جمع پلار مقرر ہے نو آگے وقت یو دیر عظیم شان جلسہ سے آدھا کول ترنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر ہو کول نو هغه پر پری کولو لولو لیب کانتی پر پری کولو نو هغه د واجب بیره ډوب جو نو هغه جه نا ما دوه جنازه جما پلار کلی کرولې بیا هغه نفس سن 1935 کې دا هو د سنتی خبره وا سن 1935 کې سوال نه فرمانی شو خبره دا وا چې مونږ ته پیدا کیو نو مونږ ته دا تربیت به ورکولې شو چې هر دا وطن نه د بادشاہ خان دی او نه د بولی خان دی دا وطن زمنګ د دې خورې مونږ پیدا یو د دې خورې حق ادا کوو دې وطن دا آزادې د خاطر مونږ دې دې کې کامل کیږي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بيخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویل، نو د تاریخ پوهانو په وینا بادشاہ خان د ترنګزو حاجی صاحب ځین نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځه یا مدرسه جوړه کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي، خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و.
هغه مهال خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي و. دویمه نړیواله جګړه روانه وه. برطانیه پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنګ کې د دوی تر څنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برطانیه په پوځ کې تنخواه ورکوله، د هر پوځي کورنۍ ته یې خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر ګواک در سره اوس مخه کوم، ځکه چې د خبرونې وروسته یو شیبو تر ورسېدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.